جوړ شي، ډیر زیات ضرورت ده که مؤسسات چې دي یا نور دي، نو مونږ سره د کورو په برخه کې د کار روزګار نشته دی، وضعیت ډیر زیات خراب ده.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احمد چې دی هم په زلزله کې زیانمن شوی وایي، حکومت دې دوی ته د سرپنا د جوړولو تر څنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزلې وشولې او دا کورم هو ټول ګډ وډ شولو، بس زما خپل دا کور ټول دیوالونه خراب دي، کوټې مې دوه کېناستلې، جمع را روان دی، بس داسې پیسې هم نشته چې دا دیوالونه بېرته وران کړو او جوړې کړو، بس په دې خیمه کې دا جمع هم نه تېرېږي. کلینیک ته اړتیا لرو، سړک ته اړتیا لرو، هر شي ته اړتیا لرو. موږ
یو شمېر رضاکاران هم د زلزلې له امله د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لري پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار قاریه عزیزالرحمن ازادي راډیو ته وویل،
موادو ته ضرورت نشته، نور خیمو ته ضرورت نشته، دوی د موږ له خیمې نه راوړي، دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا دی چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی، اول قدم کې دوی د سړک غم وکړي. آی او ایم دی، ډبلیو پی ده، او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي. دلته اوس هغه د اوسه پوری سروې پاتې ده، داسې ځای نه دي چې یو ځای لس دل سروې کړی ده، یو ځای تر اوسه پوری سروې نه ده کړی.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو له بیا رغولو وروسته د زیانمنو خلکو لپاره د کاري زمینو رامنځته کول ډیر اړین دي ترڅو دوی بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان زیانمن کړي، مخکې خلک تر ډیره په کار او مالدارۍ بوخت ول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړی چې کمزوري زیربنا او محدود لاسرسي د مرستې هڅې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیا رغونه به د راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو، چاپیریال او روغتیا پوهنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسي د دې هیواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي ترڅو د دې هیواد له بندیزونو او طبیعي پیښو نه زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزله ځپلو ته پراخه مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې کچېرې بیړنۍ نړیوالې مرستې چمتو نه شي، نو د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سږ کال په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 د افغانستان لپاره د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د 4 میاشتنی بیړنۍ غبرګون پلان چمتو کړ تر څو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې له امله اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي که نړیوال مرسته وکړي نو دوی به د روان کال تر پایه 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، پاکو اوبو، خوړو، زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې دغه مرګونې زلزلې له 2,200 ډیر کسان ووژل، نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او له امله یې 3,000 کورونه ویجاړ شول.
له خبرونو ور اخوا،
د خوست کروندګر او بزګران له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د خپلو سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړوخونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي اوس مهال په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرنه دود شوې، خو دا چې سړې خونې نه لري نو اړ دي چې د خرابېدو له ویرې په ډیره لږه بیه وپلوري. بلخوا ځایی مسؤلان وایي چې د شنو او سړوخونو جوړول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او په دې اړه یې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه هم غوښتنې کړې دي.
خوستی کروندګر او بزګران د خپل میوه او ترکاری د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو لنشتونه شکایت کوي. وایي دوی اړ دي چې ریبل شوي ترکاری او شوکول شوي تازه میوه بې له ځنډ مصرف یا په ټیټه بیه وپلوري. دوی زیاتوي د شنو میوه او ترکاریو په پلورلو کې لږ ځنډ هم ورته په تاوان تمامیږي. خوست چې معتدله هوا لري، په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال رادیو ته وویل،
دولت ادا په کور دی چې موږ باید در سړو سړو ځینې سړې خونې ولرو، ترڅو چې د خپل حاصلات هم کوم کیږي، خپل عیل د مصرف شي، ورې بل دولت لور شي، هغه ځنه در درسینه د دورې موږ نه بیا خار شي. د سړو خونو د نشتون له امله بیا موږ نه ډېر قیمت خرڅول کیږي.
خوستی کروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکاری او میوه په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي او بیا کله چې د دې ځای د سبزیو سیزن واوړي، هغه خپل ترکاری او سبزی ور باندې پلوړه بیا پلوري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرغازی ویل،
سړې خونې جوړ شي تر څو د زمیندار لپاره او د عامه خلکو لپاره په نرخونه کې کومه مشکل نه شي. کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فزر سیزن چې ختمي کې په خلاصېدو راځي هغه چې خلک توس میوه ته ضرورت یې سازي ده هغه به د نور ملکونو راځي به د خلکو لپاره ډېر ګران تمام وي.
خوسته یو کاروندګر وویل په کوم وخت کې چې په خپله د خوست د میوو او ترکاریو موسم وي د نورو سیمو د ترکاریو په پرتله لږ تر لږه 15 واری به ټیټي وي، خو بې موسمه یې بیا د لوړو بیو د لاسه عادي خلک نشي رانیولی. یو بل ځای کاروندګر ولی خان وایي
د سوزی لپاره د سړې خونو جوړول ډېر مهم دی. د رومیانو مان 130-200 افغانۍ دی. اوس چې کله وطني سوزی ورسېږي مثلا لا ته خوست کې چې بنجان ورسېږي د بنجانو مان 15-30 روپۍ.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستونزه مني او وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده. د یاد ادارې مشر مولوي شیر محمد زبیح وویل د وی نسبتا لوی سړې خونې د جوړېدو وړاندیز اړوند وسارت سره شریک کړی دی.
موږ د سړې خونې ترتیب نیولی ده، هغه مو پیشنهاد کړی ده، امید ده چې دا به موږ ته منظور کړ شي او په روان کال کې به دغه ګټه اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو.
یاد دیوی شنه او سړې خونې د معاصر کرنې سکتور یو مهم نوښت ګڼل کیږي چې د نباتاتو وده، حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامداره تولید او عواید په لاس ورځي. د شنو خونو لارې کروندګر پرته لیدي چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي، د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولی شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډېر وي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
د ازادي رادیو خپرونې اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو اوسیدونکي وایي په عامه ترانسپورت کې د ستونزو او همداراز د اقتصادي مشکلاتو له کبله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل څخه استفاده کوي. بایسکل د افغانستان په تاریخ کې هم په تیرو څو کلونو کې یا د لسیزو په ترڅ کې خورا زیات مینوال او کاروونکي درلودل. خلک وایي بایسکل ځغلول ورزش هم دی چې د سلامت لپاره یې ګټه لري، خو دوی زیاتوي چې ورته د بیلابیلو لارو او سړکونو د نه موجودیت له کبله دوی له ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریاله راپور راکوي.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي. د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډېر استفاده کوي. د جلال آباد اوسیدونکي ضیاء الرحمن لاله خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپل دلته چې کله خار کې ګرځېږم را ګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم. د دې څو لاملونه دي. یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېره لري. مثلا زه که چېرته پریکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته، هغوی طبعا مانه 150 افغانۍ یا 500 پورې اخلي، نو دغه ماته پاتې کیږي، نو یو ګټه خو یې دا شوله راته. دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تګ چې دی دا ګټور دی. زه خپله د وینې فشار تکلیف لرم، خو چې کم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه.
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده یې د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو تر څنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دي بایسکلان استعمال په ډېره زیات اندازه دي. سایجل لاملونه ستا ښار کې د ګڼه ګوڼې یا رشته لامل ستا. زه خپل هم بایسکل استفاده کوم ځکه زما د کار ساحه چې د ښاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکی خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتک کوي، بیا وایي بایسکل یو ارزان او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل داسې یو وسیله ده چې مصارف نشته دی، نو چې ډېر مصارف ولري که چېرې پنچر شي یو لس روپۍ د یو مستري ته ورکړې نو دې دا پنچري ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته درکومه نو هغه در باندې رشخند وهي، درته چې دا خو څه مرسیډیز ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ، حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دی. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي، نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالد چې د نوي بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی، خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان د ډلې انجینر عباسین بهیر هم دا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سړکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وایا نعمت الله بارغزي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
کابل خروالی کوم نوی سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لاره لري او هم د بسونو لپاره یو برخه په پام کې نیول شوې چې که په راتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل خروالی د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونې ده چې مخکې په کابل او ولایتونو کې د عامه ترانسپورټ په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوې چې ملي بسونه کم یا بېخي نشته او وړې موټرې هم ډېره کرایه اخلي چې د ډېری دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولي سید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سه دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولی دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړي، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاست دي، دا خلک ګرد ځله راټول شول دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل شي. خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
در راپورونو برخه هم دومره و قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منیمای کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په امریکا کې له ډیره افغان لیکوال همایون خان سره زما مرکه واوري.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې ځنګړې مرکه کې له افغان لیکوال همایون خان سره خبرې کوو. همایون خان په متحدو ایالاتونو کې اوسیږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همایون خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژني تاسو اوریدونکو ته. همایون خان مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نه مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشاله یم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکړم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د قندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هېواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږېدل یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2014 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو 2014 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل دویم ماسټري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن په پوهنتون کې ترلاسه کړل. او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې تر سره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لږ څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېر زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډېره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي. خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکړم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلی غواړم چې دا پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکنې خو یو څېړنیزې مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې هلته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي هغه په د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوث ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما ویل څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. آسان لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سایټ چې دی یا پلیټ فارم چې دی هلته لستون کی کولای شي چې الته ولولي
استاسو پختو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس موبایل پی کړی دا مقاله چیرته خبريږي په یوازې په فیسبوک کې خبريږي کده هم په غو معتبر ژورنالونو کې خبريږي
معتبر ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دی خبرې شوی خو یو څو مقاله چې مالی کلی دی مثلا ماته یاد دی یو زمونږ افغانستان کې یو نوې پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم نو هغه ځینې مې پیل کړی دی تاند کی هم چاپ شوی دا یو څه مقاله بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډیر کم دي خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزي مقاله چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې نو غواړم پیل پی وکم تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي خو دا څنګه مقاله چې ما یادې کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی
راځو ستاسو کتاب ته اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباره په پښتو څه معنی
بالکل د ډیت وذین په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی دا چې راځي لکه پټ رنج ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کمی هغه شان پښتو ته نه اړول کی مثلا کومه دا دقیق پښتو ته واړو دا چې راځي چې داخل کې مرګ خدا داخل کې مرګ معنی نه لري دا معنی د پټ رنج دی یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي نو رنځ داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری خو هغه انسان رنځيږي پټ نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کارنجونی دي کاله الکان دي دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او فلا ملونه دي نو په دې کې بیا ما درې مهمه برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دي او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پرټرنس سبب کېدل شي
یعنی که زه سم پوښوم تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی همدا څه ده
بالکل تکل سیب همدا څه ده یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم حتی په هندستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغه په ډېر تنکی عمر کې ځان وژنه وکړه یعنی دلته باید به په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي او زما په نظر کار پر روان هم دی نو زما هدف هم د دې کتاب نمدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکی عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځيږي او بیا هغه رنځ دې هته ورسیږي چې هغه ځان وژنه وکړي یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي یا مثلا هغه د ژوند دومره زوریدلی چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي نو بیا ما دلته چې څومره کوم سروې مې کوله معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربه نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي اول دا چې انسان په کوم خوونه اخلي خپل شخصي ترغه مغه
یعنی خپل شخصیت خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي
بالکل وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي هغه د هغه څومره رول دی دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی مثلا زه به تاسو یو مثال درکم اوس خو هغه کار لګ ختمي خو مخکې داسې و تقریبا لس پنځلس کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه چې مثلا ته به حتمن اول نمره کېږي په سین کې، ته به چې دی د پلانکي پلانکي زوینه به ته هغه اول نمره شوې ته به هم کېږي، هغه انجینري پوهنځي ته تللی ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه یا به په پښتو مضمون کې یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي، مخکې زده کړي وکړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې مخ تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلې دي اکثرو کورنیو کې مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنیو.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي، نه د هغه خپلې هیلې پوره کیږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بل اخر هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو خپل بل دویم خبره په انجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې یا خو به دوی مثلا معلمه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ نه شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دیو مثلا دولسم سیم نه پس هغه نه پېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ هغه غواړي چې مخکې لاړ شي زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پریښودل کېږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پریښودل کېږي، داسې یو ستونزه ده.
بالکل، او دا وګورئ دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پریښودل کېدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک بچوي که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سیم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دوی په خپل ماشوم په خپل جینې پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي.
یعنی موږ هم سیالي ورته وایو کنه، د کورنۍ ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي.
بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وي، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم، او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډیر زیات دغه ایماندار يم او ژمن يم، او زه تاسو خوشاله ما حتی که زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بلغړې که هر څومره پټ رنځيږي ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب دغه موضوع باندې را څرخي.
همایون خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلی دي چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنیو لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي الجبر د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساینسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاس خبره بیخی سمه ده. زه خپل چې کله هند کې مې زده کړې کولې، تقریبا پنځه کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کوو چې دا خو نه یوازې لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړله افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته دی او په هند کې لا ډېر دي د افغانستان په نسبت. ځکه افغانستان افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې مته راغی د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغی او زه په کوم لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل نو په دوه کال کې سر په سر یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان و 13 کلن چې کمپیوټر ساينس خونځي زده کړی کوي اول سیمستر یو نو بیا هغه ځانوجنه وکړه او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړه او لامل هم دا و چې کورنۍ فشار و پی یعنی حتی هغه ختمه وکړه حکم خځه چې لیکلو نو بیا هغه زمون د ملګرو هغه کوم ځوان چې ځان وجه نه وکړه نو هغه و چې مونږ د موضوع ته فکر شو او بل کې تاسو فکر وکړي هر دویم ځوان د دغه کورنی فشار یا د دغه پټ رنز نه رنجيږي د خو څوګي زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلې نشي هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زمان کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم یا زه د نورو په نسبت هغه مر ذهني وړتیا به مې دومره خنې چې زکه زدا سیم خو که سړی ډیر فکر وکړي دا موضوع یعنی یوورس دا په ټوله نړۍ کې دا نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم دا سړي چې کله مثلا تاسو د 12 سیم یو ځوان سره خبرې کوي نو دا هغه ټول خبرې په ډیر اثر کې چې عزت کول شم او یا عزت ورتیا لرم او بل ځوان څه کول شي هغه څه ورتیا لري مثلا ما چې څومره مریدلې دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا ک هارورډ پوهنتون ته ځي 12 سم نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زمل تلار شم او ک هغه هارورډ پوهنتون ته نشم تل هدا کل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم نو د دې سیاله یو شاته چې د کورنۍ فشار دی یا د ټولنی هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیز سیاله یو بل ټکی ته زغړن اشاره وکړم هغه دا دی چې د ام دې ټولنیزو سیاله یو او د کورنۍ فشارونو لامل زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کلم مکتب ته تللو خوځې ته تللو زما ډیر زیات خواګه ملګریو خوکل چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدل او تور رسیدل نو هغه زما خواګه ملګری ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو هغه ځکه ما به وختل چې زه داغه نه خین عمره واخلم داغه نه په هر څه کې مخ کې شم بیا هغه براکس باغه هم دغه څه کول زما ملګرو نو بیا زمونږه ملګرتیا په سیالي بدل شو بل اخره اغه ملګری ما د لاس اور کړل نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا اغه څه رقم چې دوی فکر کوي اغه شان ته وتی
اکثرا
یو مثال درکم دی دا
فکر کوي لکه دوی مایندې پلرونه چې فکر کوي مشمن بل ډول فکر کوي خپل تابې ته ګوري
بالکل همداسې دا یعنی ک تاسو د رقم د نړۍ کامیاب خلګو ګوري یا مشهور خلګو ګوري په خپل رشتہ کې نو هغه کوم رشتہ چې انتخاب کړي دا په امغه کې کورنۍ دی تشویق کړي دی په امغه کې دی ته یعنی حمایت کړي دی نو ځکه هم دغه حد تر رسیدلی نو زه به تاسو یو مثال درکم د دې مثال دا سیده چې کله چې مونږ مثلا یو دوه درې مختلف زناور راوخلو لکه سپی دی او شادو دی یو مثلا خر دی او ته وی چې تاسو دی ونی ته وخیږي نو ونی ته باغه خیږي چې څوک مثلا شادو وخیږي کنه یا مثلا وته یو بار ورکو چې تاسو دا بار وېخی نو حتمن خر به وړي نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دا خاص دی دا ځانګړی دی ځانګړی ورتیا وی لري او په هغه ځانګړو ورتیاو کې به وته مثلا هغه کوم مرسته چې دا باید وته ورکړل شي ضرور نه ده چې هر ځوان د ټوله نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې به په هواد او په ټوله نړۍ کې مخ کې شي یعنی هر ځوان چې کوم ورتیا لري هغه ځانګړي پاغه کې باید سره مرسته وشي
د مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوی حتی په خوندزیو کې د سې کمیټې یا د سې یو سیستم نشته چې له کورنۍ سره تماس ونیسي په پوانتونونو کې له کورنۍ سره د ځوان د زده کوونکو یا د محصل تماس ونیسي ورته وایي چې پریک دی خپل ماشوم خپل خوخه ته پریک دی دای په دې کې چې تاسو غواړی خنه دی په دغه بل مضمون کې خده نو دې کې په افغانستان کې لبد مرغه دغه امکانات نشته. ما یو بل مسله غوښته چې یادونه وکم تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه. لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې لکبل چې تاسو یادونه کوي او ساز د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کم ده. دا خبره سیده او که خلک نه خبريږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبريږي
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کو دا په دا غلار روان یو نو ډیر داسې ما خپلم لیدلې دي یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعض قرآنی آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیر مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی نو دغه ما سره شخصا ډیر مرسته کړې ده. زه به ورته وایم چې روحانیت مثلا لمونز شخصا ما سره ډیر مرسته کړې او زه همیشه هم دا خبره کوم چې لمونز سره انسان ډیر هغه ذهني فشار راکمیږي او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلې چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې مونږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس که ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلې د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې مونږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی مثلا یوازیتوب نه لري لکه که په کور کې مونږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کېږي یو بل سره انټرکشن او مثلا بحثونه وي نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه وي. او زما په نظر د یوازیتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیاب وي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې خنو نو هغه ذهني فشار لاندې راځي یا که ذهني فشار نه یا ذهني ارامتیا احساس ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سې مرزونه چې دي یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی او حتی که کم هم نه دی که شته هم خو مثلا مونږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جومات کې سره راټولېږي یا حجره کې راټولېږي نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی هلته مثلا هغه
په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډیر فکر یې چې دی هغه بدلېږي یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت مثلا یوازېوالی ډیر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې وو یعنې د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډیر کم خلک به وو په کورنۍ
کې. همین خان خبرونه ورسته یو دقیقو تر غلی یو څو شیبې لرو چې لږ نور هم تاسو پیژنو په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې. البته هیڅکله کافي نه دي موږ کولی شو چې بیا هم پراتلون کې په دې اړه نورې خبرې وکړو خو ستاسو شخصي پیژنګلوي مو کساسونوم ووري د بدیم پوشو چې په کندوز کې زیږیدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوی یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ، په دې با یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپل مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو دا اول ورځ نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویا کورنۍ یو ځای سره.
بالکل، موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او اغه اغه د ژوند څنګه ما ویل تګلارم ټول اغه شاند څنګه باید افغانستان کې وي، او څنګه باید دوسی کې د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا اغه د ژوند کړوړ ټول په افغاني تګلار باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها ها، تصمیم لری؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامع او خوراک اړین دی انداسي وزن دی، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي او که تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي؟
کار خو ضرور دی، زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو امدا وسم کو لګیایو، او د ژوند لپاره امریکایان وي دو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه څه کې سکو که کار خو کومه، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین خونځه دی، نو هغه هم شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم، او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دند پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیر زیاته مننه امین خان. قدر من اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه وو. تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
شونډي مسکې وې، ټالې پیټ پیسوان وې، سستا زما پتما شوے زما تپ خندا دے زتا تپ کا دے تو ماں